د بشری حقوقونو د څار سازمان ویلي دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور که هر رقم وي هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهامې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې د هغه هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې په اوسنۍ شرایطو کې هر ځوان هیله امید ویش کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټر وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنې د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کېږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي، او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دي ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ، مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو، د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تېر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وایي او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
صاحب تاسې ستاسې اورېدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به پخوا به چې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، د ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی، یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، لغوه ده یا لغوه کی په قضا ته تا نه ورپرېږدي، که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ورپرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوې دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخېف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ میلاد درلودل او خاصا ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی بې باوره شوي دي. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی ده خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی نو دوی نور هم بې باوره کېږي. او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي دا غوی اعتماد جوړیږي دا غوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او تړلي کې سیال جوړي.
ډېر زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي ماسټر نه دي ډاکټر نه دي خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دی او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دي دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دین نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړو زده کړو برخه شي داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویسا صاحب که وضعیت همداسې روان وي ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه هغه تدریس هغه د تدریس روش چې دي هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته چې محصل ستا ټول معلومات واخلي د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته د کار ومومي دی ځان وویني په ټولنه کې وویني که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري تر وزارت تر مقرري پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي د وړتیا پر بنیاد نه دي دغه ټول راځي پر سیستم باندې پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي وختله محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسني چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث زه د کورنیو چارو وزارت مسؤولین نیولای وام پوسټ دي کوم مسؤولین وای د کورونا چارو وزارت یو مسیال چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورونا چارو وزیر چې دا کې زبردست خبر کې ما خبره یا د کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې چې څوډه نکي هغه دی او بل کس یو ګرام دا هم دا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نه چلوي مجبور دي چې فلور ته عزت ورکړي مثلا دوی په هغه ډیر تخنیکی جنگي وسایل چې د هغه په استعمال نه کوي هغه مخکنه او کسانو ته مراجعه کوي هغه برابر دي نور نو تاسو وګورئ په کومو باندې په ښوونځي او یا د پانتون شاګردان او محصلین بیا فارغین چې په ناس کې
مننه ویسا صاحب تر دې د مخم په عواملو او پایلو خبرې وکړې خو ځوانان په دې وغږی ګوچې سره له ټولو ستونزو څخه کول پکار دي چې ځوانان به هم خپل زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یو ورځ د او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي تاسو کې ځوانان مصروف وساتل شي د هغوی ورچا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا غوی دغه ورچا چې کوم د عملی میدان تر اوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کړي چې د دوی د ورچا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باور کوي چې مثلا او ته د دې وطن کادر ته ورچا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي ځکه چې لوی دسکا د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغرسي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه لکه چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دسکا چې په هغه دسکا کې کار وکړي په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دی را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصه حقوق ځوانانو ته چې لزده کړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې ځکه کینې کړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خپل ځای کې د نوو ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کوم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نالوست کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر خوري دي نو د دې لپاره چې د روزل شوی ته په وطن کې د باسواده کس د لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې بم د تګ کوي یو خو د تعلیم د ځان ارزښت او بل زمانه د څنګه پیغام دوی ته د پولیس اعظم ډاټ ورک یو پولیسونو ته هم ډاټ ورک ورکول کیږي او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمان او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي او دا هم حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي را بدلیږي نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدل شو نو بیا خو تیار موږ ورته جوړیو او بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو موږ به اشغالوو
رنو بریدون کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګران ځوانانو او تنکی ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګل غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصل پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټی خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهه حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپلو استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږي
ګرانو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم لازادې رادیو څخه درسی ساعت خره غلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انزور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعه لاندې وویشو چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپیڅلي دین د سرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمنۍ له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډیر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیون تسانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلې وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه وو چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمنی کوله. همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزی دولت شتون نه درلودی، نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیزې وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان وه. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم وه، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتورونه کلتور نشوای کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېست کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم دغه پاسون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمیز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاسون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. پر د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1911 هجري قمري کال کې، په پسرلی کې دغه پاسون رامنځته کیږي چې مشر یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه د پاسون د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړ ایستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره د په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداري نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان محبس ته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی وو، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزرپوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښونکی وو او مینوال وو. دریم خبره دا چې مخکې لدی چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیز اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه د پاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو هیات و راوپلنډیت استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو هیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راوټونډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1940 زیږدیز کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکی تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکی او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونکې مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هله د چې د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو دی د سبق په سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چې زلي غپو فک چې جوړ نشي مکه دبل پتنگ مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جن بیکار دے خخوی دجن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی لگے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا